Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس پنځمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د بشري حقونو هغه دوه مدافعان نیولی دي چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په اړه افشاګری کړي. همدارز وباوري چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک عمومي قومندان امریکا او د امریکا متحدانو ته ګواښ کړی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو د سر ټکی، د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملي امنیت هغه دوه فعالان نیولی دي چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې مسله یې راپورته کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې نور څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي، او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیمه د ډیرو قیمتي آثارو غلا شوې ده. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه ونیول چې په لوګر ولایت کې د ځینو زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې موسا محمودی او احسان الله حمیدی تیره پنجشنبه د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د سازمان ویلي چې دا دوه فعالان باید ژر تر ژره بیرته خوشي شي. د اعلامیې له مخې دا کسان په زندان کې د ځورونې او بد چلند له ګواښ سره مخ دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د ملي امنیت ریاست تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
پاچین ولسوالۍ کې د کورنیو ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو وروسته ډلې ډلې داعش تسلیمېږي چې د همدې لړۍ په دوام د دوه ترکانو او دېرش پاکستاني اتباعو په ګډون دوه شپېته داعش تسلیم شول. خپلې وسلې او مهمات یې هم ملي امنیت منصبینو ته وسپارل.
ښاغلي خوګیاڼي وویل چې په وروستیو شلو ورځو کې تر اووه سوه زیات داعش جنګیالي له یو شمېر ښځو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. ابراهیمی هیله وښوده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به اجازه ورکړي چې په اوو نورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه وشي.
نتیجه ابتدایی فعلا وابسته یا منتظر به
باشماری و تفتیش شو. در رایو د ابتدایی پایلو اعلان په ټول افغانستان او په خاصه توګه په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو پورې تړلې ده. موږ هیله من یو چې ژر دا کار وکړو او لومړنۍ پایلې اعلان کړو، ځکه افغانان د نتیجې په تمه دي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې انتخاباتي ټیم په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو پرون له ښاغلي عبدالله سره کتلي او پر ټویټر یې لیکلي دي چې نوموړی وهڅاوه چې له انتخاباتي ادارو سره ګډ کار وکړي څو د انتخاباتو بهیر پر مخ ولاړ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه وو. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې ډیری دا کسان په ډزو وژل شوي دي. د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي. د ازادۍ راډیو د فردا څانګې معلومات ښیي چې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هېواد په 13 ولایتونو کې نیول شوي. بلخوا په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو نارمیو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس لرلو تورن کړل. امریکا، انګلیس، اسرائیل او آل سعود تاسو موږ د جګړې په ډګر کې لیدلی یو، درنې څپېړې مو خوړلې خو نه یې توانېدلی چې ځواب ورکړئ. د ایران په سلو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو بیه لوړه کړه. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړل. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوریت ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ او د ښار لوی سړکې د ترافیک پر مخ بند کړ. لاریون کوونکو د حکومت د استعفا او له وخته مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی ژمنه وکړه چې وکیلان به پارلمان ته چې نن عمومي غونډه پکې کېږي نه پرېږدي. د ګرجستان واکمن ګوند پرون د 2000 کال له پایله د انتخاباتي سیستم بدلون رد کړ. او د جرمنی په درستن ښار کې د خزانو له موزیم غلا شوې ده. جرمنی چارواکو ویلي چې غله پرون دوشنبه د شنه طاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجموعه پکې ده ننوتي او د 13مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي. د درستن د هنري آثارو د خزانې مشر ماریون اکرمن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د شاوخوا 100 قلمه دغه غلا شویو توکو ارزښت فوق العاده زیات دی. چارواکي وایي په غلا شویو توکو کې بیلابیلې تڼۍ، مډالونه، قیمتي ډبرې او ګڼ شمیر شیان شامل دي خو په عام بازار کې نشي خرڅېدلی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو دوو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو ادعا یې کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ادعا په اړه تحقیقات روان دي.
د معرف صلاحیت تر اوسه هم په لوګر کې دی، پلټنې روانې دي. ولې خو داسې شی نه دی پیدا شوی چې هغه یو مستند سند واوسي.
افغان ولسمشر وایي باید په دولتي ادارو کې له ښځو سره د ناوړه چلند مخه ونیول شي. په کابل کې بیا یو شمیر ښځینه فعالانو د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک مشر، امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان د ایران په وروستیو نارمیو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. نور مطالب هم لرو. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخکې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر افغان حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو هغه دوه مدافعین ژر تر ژره خوشي کړي چې د جنسي ځورونو په اړه افشاګرۍ کړي دي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر رایچ پرون شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان چارواکو د جنسي ځورونو د عاملانو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي دي چې په دې اړه یې غږ پورته کړی دی. د امنیسټي په اعلامیه کې هم راغلی چې د لوګر ولایت دوه فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې په ځینو ښوونځیو کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه غږ پورته کړی، پنجشنبه د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا دوه کسان د ورپېښو ګواښونو په خاطر د ملي امنیت لخوا ساتل کېږي. د موضوع جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت لخوا د بشري حقونو د دوو فعالانو نیول له نړیوالو قوانینو سرغړاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه ویلي د لوګر ولایت دوه مدني فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه افشاګرۍ کړې، تیره پنجشنبه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر وډایچ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي چې له دې کارې پرده پورته کړې ده.
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغوی باید د بشري حقوقو د دوه فعالان ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه ده. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونو پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
د بخنی نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې هم لیکلی چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی د اروپای ټولنې له سفیر سره د لیدنې لپاره روانو چي د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې اړه به ژر خپل رسمي دریز واضح کړي. اخوا یوې امنیتي سرچینې چې د رسمي خبرو اجازه نه درلوده پرون شپه ازادي راډیو ته د نوم د نخودلو په شرط وویل چې د لوګر دوه مدني فعالانو موسی محمودی او احسان الله حمیدی ته ډیر زیات ګواښونه متوجه وو او هغوی اوس د ملي امنیت ادارې لخوا ساتل کیږي. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ هم د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې محمودی نیول شوی او دا ورسره له هغه چې خلکو له حکومت وغوښتل څو دی ونیسي او د لوګر په خوندیو کې د زده کوونکو د زورونې د اداو په اړه ترې تحقیقات وکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی څخه باندې لس ورځې وړاندې لزینو رسنیو سره هغه تحقیقات شریک کړل چې پکې ادعا شوې د لوګر په ځینو خوندیو کې نارینه زده کوونکي له جنسي زورونو سره مخ شوي. محمودی ادعا کړې چې د لوګر په شپږو خوندیو کې 546 شاګردان د ځینو کسانو لخوا چې پکې معلمین هم شامل دي له جنسي زورونو سره مخ شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې د خوندیو د ځینو زده کوونکو د جنسي زورونې د ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د لوګر والی انور اسحاق زی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي خو تر اوسه کومه قضیه نه ده مستند شوې.
پارلمان یو هیئت راغی چې څېړنې وکړي، ول دا داسې موضوع ده چې دا د ټول معارف کورنۍ ته ضرر رسوي. دا داسې موضوع ده چې هغه هیڅ جبران کېږي نه. که دا ادعا خدای نه خواسته ثابته شي، مجرمین باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. ولې د ابتدایي معلومات پارلمان کې مختلف استازي د نورو ولایتونو هم راغلي وو، دوی د معارف د شاګردانو او د ټولو ادارات سره د معارف په صلاحیت تر اوسه په لوګر کې دی پلټنې روانې دي. ولې خدای څه شی نه دی پیدا سوی چې هغه یو مستند سند واوسي.
اسحاق زی بیا ازادي راډیو ته دا هم وویل چې شخصا خبر نه دی چې د لوګر مدني فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی نیول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری په اړه خپور شوی تحقیق زړه بوګنونکی بللی دی.
په راپور کې مو د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې د مرستیال عمر ورایچ څرګندونې واورېدې چې وایي د بخنې نړیوال وایي چې وایي افغان حکومت د بشري حقونو هغه دوه فعالان نیولی دي چې په لوګر ولایت کې د زده کوونکو هلکانو د جنسي ځورونو په اړه افشاګرۍ کړي دي. صفي الله ستانکزي له ښاغري ورایچ سره بشپړې خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات ترې غوښتي دي. له بلې مرکه کې ښاغلی ورایچ لومړی د بشري حقونو د دغو فعالانو بندیانو په اړه معلومات ورکړي.
Human rights defenders are people who peacefully, legally promote human rights.
د بشري حقونو مدافعان هغه کسان دي چې په سولې او قانوني توګه د بشري حقونو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي، هغه له زورونو پرده پورته کوي، هغه د خلکو د بشري حقونو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقونو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځم پرزنی ول شوی کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړي و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لمړی پر راپور نه ورکړل شول. What do you ask from Afghan official to افغان چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
د تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي؟
So unfortunately It has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې په کې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
دا سې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملي شډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وی په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یوې وسلواله ډلې لخوا وټختول شو او بیا ووژل شو. دا ښکاره کوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیې هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غني ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلی دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو غواخل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟
How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
د افغانستان حیثیت به ډیر زیانمن کړي. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې پاتلسو کلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنې د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنې په یو طریقه له لاسه ووزي. دا هیڅکله هم نشي کېدای. ډیر زیاتې لاسته راوړنې شته د رسنیو په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې، د معرف په برخه کې، خاصتا د نجونو د تعلیم په برخه کې. زه ویره لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولي. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناکه ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواښي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر رایټ وو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو شپارس شزینه مدافع وکیلانی و پیژني. د بخښنې نړیوال سازمان په همدې نوم د افغانستان مخکښو شزو د پیژندګلوي یو لړۍ پیل کړې ده. دا لړۍ د نومبر پر 15مه چې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سم ده پیل سو او شپارس ورځې یعنی د دسمبر 13مه پورې چې د بشري حقوقو ورځ ده دوام کوي. په لومړۍ ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسؤل او د بشري حقوقو فعال خاور اميري معرفي کړې ده. دا مېرمن هغو نجونو او ښځو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیر خپلې غوښتنې شریکې کړې او ویلې دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز رسپارن بیا په کابل کې د اکشن بی د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما یو کارکوونکی وو او په هغه بمې چاودنه کې وژل شو چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو یو موټر په نشه سوی وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو د کارکوونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډېر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډېره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د دې هېواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمېر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بېرته ګرمېږي 4 میلیونو وګړو ته ورسېږي.
ولسمشر اشرف غنی وایي لا هم په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي وبخي. ښاغلي غنی پرون د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تشدد نړیواله پدیده ده خو په اسلام او افغاني کلتور کې ځای نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړۍ ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تاییدوي خو ورسره په جدي مبارزې ټینګار کوي. ولسمشر وایي له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره بشپړه سیاسي اراده شته او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان ښځې له خپل ځانه په بشپړه توګه استازولي کولی شي خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوم ویاړ نه دی، شخص ته حیثیت هم نشي ورکولی، د نارینتوب نښه هم نه ده. دا فرهنګ باید بدل شي. ولسمشر غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولي خو نیوکه هم لري. د بیان منفي ازادي هغه ده چې په عملي کېدو سره یې نور خلک اغېزمن کېږي، ټولنه بېلارې کوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادۍ په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نه شي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو پورې وتړله او په خبره یې د ملي یووالي حکومت پر مهال د خبریالانو 2 قضیو ته رسیدنه شوې او 10 عاملین یې په سزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول، د خبریالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد او تر خواهی د رسنیو قانون د ملي یووالي حکومت لوی لاسته راوړنې بولي چې په خبره یې له دې وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قماندان حسین سلامی متحد ایالاتو او د امریکا متحدینو ته ګواښ کړی. سلامی پرون د لسګونو زره کسانو په ګډون په یو غونډه کې امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان تورن کړل چې د ایران په وروستیو نارامیو کې لاس لري. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
دا غږونه د ایران د حکومت د زرګونه پلویانو دي. دوی دوشنبه د تهران په انقلاب میدان کې سره ټول شوي وو او د امریکا، برتانیا او اسرائیلو بیرغونه وسوځول. دا غونډه د ایران د وروستیو څو ورځو د پراخو مظاهرو پر ضد جوړه شوې وه. د ایران حکومت وایي چې بهرنیو دښمنانو یې مظاهرو ته لمن ووهله. د حکومت پلوي د پرونیو لاریونوالو له ډلې 1.5 کلنې جهانشاهي داسې وویل دا وایي دا مظاهرې زموږ د هیواد د کمزوري کولو لپاره وي. زه له خلکو غواړم چې په هوښیارۍ سره د مخته ولاړ شي او پوه دې شي چې د هغوی اصلي مشکل په منځني ختیځ کې د ایران قدرتمنېدل دي او هغوی غواړي ایران کمزوری کړي او له دې لارې دا عملیات مخته وړي. د حکومتي ملاتړیو په پرونۍ مظاهره کې لوړپوړیو پوځي چارواکو هم حضور درلود. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی وروستۍ مظاهرې د ایران په واټونو کې جنگ وباله.
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم.
موږ په یو لوی نړیوال جنگ کې یو. باور وکړئ دغه سي جنگ چې دا ورځ زموږ د هیواد په واټونو کې پیل شوی وو کاملا دی نړیوال سناریو و.
یک سناریو کامل جهانی بود.
د ایران حکومت د نومبر په 15مه د تیلو بای لوړې کړې. د حکومت اعلان د ایران په څو باندې سلو خارونو کې د لسګونو زره کسانو مظاهره و پارولې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کمشنري ویلي د ایران د حکومت لخوا د مظاهرچیانو د ځپلو په نتیجه کې لزګونه مظاهرچیان وژل شوی او زیات شمیر نوري ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پرون دوشنبه د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه وباله او زیاته کړه چې ګڼو دغو کسانو ته د ټوپکو خولې ور اړول شوی او پرې وژل شوی. د ایران حکومت بیا دغه شمیر ردوي. د ازادي راډیو فردا څنګه معلومات ښیي چې په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هیواد په 13 ولایتونو کې نیول شوي.
قدر مناوریدونکو شیبه ورسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرات رو برخه درته وړاندې کوو.
موږ یواز د دانش ویلش مثلا تاوتریخواله تل د نارینه لخوانه په خزینه باندې کیږي، په خزو باندې د خزو لخوانه تر ډیره حد تاوتریخواله کیږي.
خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه نیولی دي چې په لوګر ولایت کې د یو شمیر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې 60 جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه بشپړه شوې ده. د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه و. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړ. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوري ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ. او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیم څخه غلا شوې ده. جرمني چارواکي وایي غله پرون د شنه طاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجمع پکې د ننوتی او د 13مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي.
د ژوند رنگونه
حلیمه حسن ویسایم د خوست ولایت څخه ما فعلاً په کابل کې اوسېږم.
حلیمه جانې، سره له دې چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ښځو وزارت هم شتون لري او مدني ټولنې هم شتون لري او د ښځو په خاطر کارونه هم کیږي، خو بیا هم ویل کیږي چې په ولایتو کې او په لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې ستونزې لري. علت یې تاسو بولئ؟
زه تر ډېره حده د اصلي لامل په دې کې وینم چې یو خپله ښځې په خپل ژوند کې بدلون نه راولي، د دې لپاره چې دوی خپل غږ نه پورته کوي، د دودونو دستورونو او یا هم د خپل حق او حقوقو نه دوی خبر نه دي. او بل علت یې دا ګڼم چې بېسوادي د سواد د کچې کموالی دی. هغه کسان چې تاوتریخوالي لامل ګرځي هغوی هم له ماشومتوب څخه دا ذهنیت ورته ورکړ شوی دی چې ستاسو حقوق نسبت ښځو ته دومره لوړوالی لري، نو دوی هم د هماغو ذهنیتونو په اساس باندې تر ډېره حده ښځې خپل لاس لاندې ساتي. حتی که دوی غږ هم پورته کړي دوی نورو ستونزو سره هم مخ کېدلی شي، مشکلې حل کېږي نه، او مشکلې تر ډېره حده نور هم ډېرېږي.
خو دغه ارګانونه چې د ښځو برخې کار کوي دوی دنده څه ده چې دوی اوس باید څه وکړي چې د دغو ښځو ذهنیتونه روښانه شي او بالاخره تاوتریخوالی ورته ونه شي؟
تر ډېره حده دغه ارګانونه باید کومې نیمګړتیاوې چې پخپله د ارګانو په منځ کې دي، مثلا کله چې یوه ښځه خپل عرض پاڼه یا خپل کیس درجوي هلته ځي، باید دوی د ستونزو سره بیا مخ نه شي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي. په هغه مرجعو کې باید داسې کسان واوسېږي چې په رښتیا صادقانه خدمت وکړي، د دوی د دغه تاوتریخوالي څخه سو استفاده ونه شي. موږ په زرګونو داسې کیسونو په باره اوریدلی دي چې دې ځایو ته چې دوی مراجعه کړې ده نسبت د کور د تاوتریخوالي نه دلته دوی ته ډېرې ستونزې پېښې شوې دي.
داسې هم ویل کېږي چې اکثره وخت یا ځینې وخت د ښځو لخوا په ښځو تاوتریخوالی کېږي.
تاوتریخوالی ډولونه لري. موږ یوازې او یوازې دا نه شو ویلی چې مثلا تاوتریخوالی تل د نارینه لخوا نه په ښځینه باندې کېږي، په ښځو باندې د ښځو لخوا نه تر ډېره حده تاوتریخوالی کېږي. مثلا په کورونو کې موږ وایو چې خواښې ده، اندرور ده، د لیورو ښځې دي، یو بل سره دا ټول یعنی یو ډول تاوتریخوالی دی چې دوی سره کوي. بیا هم راځو دودونو، فرهنګونو او کلتورونو ته چې حاکم دی په کورنیو باندې، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هم بېسوادۍ ته سره اړخ لګوي. بیا هم هغه ذهنیتونه چې په مخکې وختو کې، هغه تیارو وختو کې دوی ته ورکړل شوي دي، تر اوسه پورې دوی په ذهنونو باندې حاکم دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا دی د دې خبرې مجلې د پای برخې ته راورسېدو. یوه بله نیم ساعته خبرې مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب، تشکر از شما.